انسان کله سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو پایل دې ساعت په خبرونو کو د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیت خبرونه به بنسټ و بل خغل مجاهد تیر شپه په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد امنیت پر ضد وکاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف امنیت شورا ته ویلي و چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګه هڅه کوي چې ځان ته نور جګړه ماران جلب کړي. خغل مجاهد وایي په افغانستان کې هیڅ خپل سر او بهرنی ډلې د فعالیت مجال نه لري. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړې د داعش د خراسان څانګې په دې هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نن شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزڼې یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه د خلاص افغانستان بنسټ پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دې خبر تر څنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له ګوزڼ ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې ونډه واخلي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو دغه کمپاین به په څو ولایتونو کې عملي شي او څومره ماشومانو ته به واکسین ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال لپاره د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګوزڼ یا فلج یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او آن د مړینې سبب شي. د اضافي مالیو پر خلاف د سوداګرو لخوا د څو نویو احتجاجونه د پاکستان او چین ترمنځ سرحد تړل کېدو سبب شوي دي. له دې سره پر دې سرحد تګ راتګ او سوداګري ځنډول شوي او هغه د دې سبب شوي چې محلي یا نړیوال ګرځندویان په دې سیمه کې چې ارتفاع 4600 مترو ته رسیږي بند پاتې شي. په دغو ګرځندویانو کې بریتانویان، هسپانویان او فرانسویان شامل دي. سوداګرو د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې خلاف احتجاج پیل کړی چې د چین پر وارداتي مالونو اضافي مالیه لګولې دي. د پاکستان په شمال کې د ګلګت بلدستان سیمه سوداګرو خپل احتجاجونه تیره میاشت پیل کړل او پر سرحد د تجارتي لارو او د مسافرو د موټرو د تګ راتګ مخه ونیول. یو محلي چارواکي عمران علي ویلي له دې سره په سلګونو لارې چې تجارتي مالونه پکې بار دي په دواړو لورو کې بند پاتې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي هیواد موافقه کړې چې بلونه د نړیوالو منځګړو په غوښتنه په غزه کې د سولې خبرې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په سیمه کې د غزې د روانې جګړې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکې هڅې چټکې شوې دي. تر دې مخکې ایران ادعا کړې وه چې اسرائیل غواړي په منځني ختیځ کې جګړه پراخه کړي. دا ډول تورونه د حماس ډلې چارواکو هم لګولې دي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه سخت دریځ حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل کېږي په غزه کې د سولې د ټینګښت په هدف به خبرې د اګست میاشتې په 15مه د قطر په پلازمینه دوحه یا د مصر په پلازمینه قاهره کې بیا پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو، قطر او مصر په ګډه اعلامیه کې ویلي بیلابیل لورو ته بلنه ورکړل شوې څو په دغو خبرو کې چې هدف د اختلاف وړ موضوعاتو هواری او له خنډ پرته د یوې موافقې عملي کول دي برخه واخلي. متحده ایالاتونو پرون جمعه له اوکراین سره د 125 میلیون ډالرو نوې پوځي مرسته اعلان کړه. واشنگتن له کیف سره د دغو نویو مرستو اعلان داسې مهال کوي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په خاوره کې دننه د ناڅاپي یرغل عملیات مخته وړي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي خبر اعلان ته وویل دغه مرسته له اوکراین سره چې د روسیې د تیري په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي زموږ د نه ماتیدونکي ژمنې څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې له اوکراین سره دا مرستې به زموږ له زیرمتونونو څخه کیږي او پکې د هوایي مدافع شنډیدونکي وسایل د راکټ سیسټمونو لپاره مهمات، توپخانې، څو رادارونه او د ټانک ضد وسلې شاملې دي. هغه وویل چې دغه تجهیزات به اوکراین ته ورکول کیږي تر څو هغوی وکولی چې خپل سرتیری، خپل خلک او ښارونه د روسیې له بریدونو څخه خوندي کړي او د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل ظرفیتونه پیاوړي کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي شاوخوا 2000 پولیس به د یک شنبې په ورځ په ایل دو فرانس ایالت کې د اولمپیک لوبو د پای د مراسمو لپاره وګمارل شي. په ټوله کې به د 2024 میلادي کال د اولمپیک لوبو د پای په مراسمو کې 10000 پولیس د امنیت د ټینګښت په نیت پر دندو وي. شاوخوا 10000 پولیس به د شنبې او یک شنبې په ورځو د پاریس په شاوخوا کې د نارینه او ښځینه د ځغاستې د مراسمو په مهال معذف وي. د اولمپیک د سږ کال مسابقې د جولای میاشتې په 16مه پیل شوې چې د اگست په 16مه به پای ته ورسیږي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د تورخم دروازې په غاړه کې پرون جمعه د سوداګرۍ اتحادیو احتجاجي کمپاین شو. د دې احتجاج مسؤلان وایي په کار د په تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهال اسنادو د اخیستلو مهلت وغځول شي. دوی د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته دوه ورځې وخت ورکړی چې د دوی ستونزې حل کړي. پاکستان د جولای په 1 د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و چې تر هغه وروسته باروړونکو موټرو ته په تورخم دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د ګمرکي صفایي د ټولو استازو مشر وي. دوی تر یکشنبه پورې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته مهلت ټاکلی چې د دوی ستونزې حل کړي. ایمل شینواری وایي که تر یکشنبه یې غوښتنې ونه منل سي دوی به د ټولو بار وړونکو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ ترلاسه کول زیات وخت نیسي ځکه نو ډیرو لارې چلوونکو ندي ترلاسه کړي.
کوم چې دا ټیمپری ایڈمیشن ڈاکومنٹ ٹیٹ په نامه حکومت پالیسی پاکستان او افغانستان بایلیٹ ٹیٹ کی جو سرا اگریمنٹ شو ہے په هغه اگریمنٹ کې زمونږ ته دا ویل وایناګان شو چې مونږ به ان شاء الله د یو موټر وان ته په ورځو کې لا 15 ورځو کې به دا ٹیٹ کاغذ جوړو چې په هغه کې به ډرایوري کلینډر به مالک به خو بده مرغه دا درې څلور میاشتې وشوې چې د خلکو کاغذونه جمع کړي او هغه کاغذونه نو لا جوړ شوی نه دی او دلته ډایرک دا پالیسی وکړه چې کوم گاڑی سرټیډ نوی نو هغه د امپورټ او ایکسپورټ نشي وړای. نو تقریبا 15 ورځې دا 90% موټروان تورخم کې ولیاړ دي او زمونږ نن احتجاجي کیمپ لګول. کدا مسله د دواړو حکومتونو حل نه کا نو نه خدمتونکي هړتال وکړو.
د پاکستان چارواکي وایي هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اگست له لومړۍ نیټې د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ولري. په تورخم کې د پاکستان د ګمرکونو یو چارواکي عدنان خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي افغان او پاکستانی چلوونکو ته د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ضروري دی چې له هغه پرته پر دروازو تګ راتګ نسي کولی. د پاکستان د صنعت او سوداګری وزارت د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د نورو مسایلو ترڅنګ لویزې او پاسپورت پرته پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله صنعت د لرولو موضوع نهایي کړه. د افغانستان او پاکستان د سوداګری او پانګونې د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ اخیستل زیات وخت نیسي او لنجمن کار دی.
دا ډیر وخت نیسی، دوونه درېونه شاوخه که هم یو ډرایور نشی کولای، یو کلینر نشی کولای، یا دیو لاره مالک یا ترانسپورټر نشی کولای چې دا سند ترلاسه کړي. د لارو تعداد زیات دی، امکانات فرصت او سہولتونه کم ده. نو دا اول اگست پورې د ټول لارې چې افغانستان کې دی یا پاکستان کې دوی دغه سند نه در ترلاسه کړي. اوس اساسي مشکل دا ده چې د اگست د لومړۍ نیټې نه راهیسې په تورخم بندر کې دا قیودات زیات شوی دی، پرلت یا کمپ لګول شوی دی.
د تګ راتګ لنډمهاله سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لخوا د $100 په بدل کې برابرېږي. د دغه لنډمهاله سند پر اساس افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولای سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه سند د لرلو شرط د امن د ټینګښت لپاره عملی کیږي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول سي. پر تورخم دروازه باروړونکي موټر داسې وخت بند پاتې دي چې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو وخت دی او له دې درکه سوداګر، باغلرونکي، کاروانګر او ترانسپورتي شرکتونه زیات زیانمن سوي دي.
و امرودل چې د تورخم دروازې په غاړه کې پرون جمعه د سوداګرو اتحادیو احتجاجي کمپاین شو. د احتجاج مسؤلان وایي په کار ده پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسنادو د اخیستو مهلت وغځول شي. په عین حال کې د چمن پرلتوالو بیا د پرلت د پیلولو خبرداری ورکړی. د دې پرلت مشران وایي د پاکستان حکومت د چمن سپین بورډک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستاني شناختي کارت د تګ راتګ په برخه کې خپل ژوند ته وفادار نه دی پاتې شوی.
د چمن د پرلات یو ځای مشر محمد ولی منډول ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تک را تک لپاره د افغاني تذکری او پاکستانی شناخت کارت سره د کارګران او مسافر لپاره ورکول سوي ژمنې عملی کړي نه دي. د منډولی په وینا دوی به پر اتلونکو دوو یا درو ورځو کې خپل پرلات بیرته پیل کړي او تر هغه وخته به یې پایته ونه رسوي تر څو چې د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي.
کما فیصله چې تو پاکستان چارواکو زموږ د بندیان ورونو سره کړی ول پر هغه فیصله باندې نه وختله، نو ژر د ژره به موږ خپل پرلت ولګو که خدای کول ان شاء الله تعالی دوه درې ورځې کې به ان شاء الله زموږ پرلت ولګیږي که خدای کول، چې در څو پرې زموږ سپین بولدک دروازې تګ را تګ لارې راکه بیا به موږ پرلت پورته کوو. درا ساته به ان شاء الله بیا نو کو پورته، ځکه دوی موږ ته زیاتره وخت دوکې راکوي، دغه مشکلاتونه جوړیږي.
د چمن تیر پر لچی په دغه سیمه کې تر ټولو اوږدمهاله احتجاج ګڼل کیږي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شو او د جولای میاشتې پر 20مه پای ته ورسید. دغه احتجاج د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره د څونشتو او د پرلتوالو د ځینو مشرانو د نیولو سره مل وو. په چمن کې د ځایي کاریګرو یا لغړیانو مشر فیض محمد وایي که څه هم پاکستاني حکومت په یو تازه پریکړه کې تذکره لرونکو لغړیانو ته اجازه ورکړي چې دروازې ته نږدې د موټرو تمځای ته ورسي، خو د نوموړي په وینا تر هغو چې د ویزې او پاسپورټ شرطونه بشپړ ختم نسي دوی به خپل احتجاج پای ته ونه رسوي.
دلته هیڅ د لغړی کارت نشته، دلته هیڅ د لغړی تګ را تګ نشته، چې در څو ولس آزاد شوی نه لغړی بده ده پلارم دی لکه.
د چمن پر لات یو بل مشر غوث الله وای د چمن سپین بولدک د دروازې تل کې دوله کبل د ډیبرین کرشی په دواړو غاړو کې ځای وسیدونکو او کاروباریان لګون ستونز سره مخامخ دي.
دا زموږ د رښتو مسله ده، دا زموږ د پښتانه د تګ را تګ مسله ده، چې زموږ ژوند نیم کورونه هلته نیم کورونه دلته، زموږ نیم ځکه په خو نیم ځکه په دی خو ریاست نظام پر خوب نه چی، بلګی ډیر کده ته زورور دی، دلته دا کام ولس زورور دی، بلګی ډیر چي نه دی، بلګی ډیر به خلق نه دوکه کوي، بلګی ډیر دی خلق نه خطاباسي، چې کومه مایده کومه پښتو زموږ زره تک را تک دا سوي ده، در تختپوله در بولده کده چمون شتختکار د ضلع کلی او دلا شتختکار دا زموږ سره فیصله کړی ده.
تر اوسه پرې پاکستانی چارواکو د چمن د پرلت د غشتونو او د پرلت د بیا پیلولو پاک سلامال کې کومه تبصره نه ده کړې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ایران یو چارواکي په دې هیواد کې د کډوالو سره دښمنۍ د پردیو کډیو پروژه بلل ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایراني پولیسو لخوا د یو تنکي زلمي د شکنجې ویډیو پراخ غبرګونونه لپاره ولیدي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مغرض کړي هڅې کوي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له موضوع په ناسمه استفادې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. خو یو شمېر څارونکي د دواړو لورو دغه اداګانې ردوي او وایي دواړه لور هڅې کوي چې دا موضوع
په ایران کې د یو تنکی زلمی د شکنجې د ویډیو او په ایران کې له نورو افغان کډوالو سره د بد چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو همکار سید رسول موسوی وایي چې د کډوالو په وړاندې کینه د پردیو پروژه ده. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ایران کې هیڅ چارواکی یا بنسټ د کډوالو په وړاندې کینه نه مني. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي په ایران کې وروستي تحولات چې له افغان کډوالو سره د ایران د امنیتي مامورانو د بد چلند ښکارندوی کوي د غندنې وړ دي. دغه وزارت په عین حال کې ویلي چې مغرضې کړۍ هڅه کوي چې له دغه څه پیښو په ناوړه استفادې سره د وزارت په ټکو د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. دوړو لوریو د بهرنیو پروژو او مغرضو کړیو په اړه اضافي توضیحات نه دی ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د شخړو د ادارې او حل څېړونکو لیزا سروشوي تهران او طالبان په دې موضوع سره غواړي چې په ایران کې له افغانانو سره ناوړه چلند کم اهمیت وشي.
ایران یک رژیم مهاجر ستیز بخصوص در قسمت
ایران تل د کډوالو خلاف رژیم په ځنګړي ډول د افغانانو په وړاندې خلاف رژیم و چې د موضوع تل د خبرونو په سر لیکونه کې و او داسې هیواد دی چې له بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکیل دی. هر ورځ په ایران کې د لزګونو جنایتونو شاهدانیو چې نه یوازې هلته د افغان کډوالو د حال شاهدانیو بلکې د ایرانیانو هم چې هر ورځ اعدامي کی شکنجه کیږي او ځپل کیږي. طالبان هم د بشري حقوقو ضد رژیم دی چې په افغانستان کې هر ورځ په لزګونو کسان د ایران د رژیم په څیر شکنجه کوي او ځپي.
بل لوري ته په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر د دې موضوع په باب دا نظر لري.
دغه عکس العمل ډیر زیات شنو کېدای شي چې د افغانستان او د ایران د حکومتونو ترمنځ ځینې ستونزې رامنځته کړي. په دې بنیاد باندې دوی داسې اعلامیه ورکړی چې دا هغه ډلې دي چې هغه د دغو دواړو هیوادونو ښه روابط نه غواړي، بلکې دا داسې معنا لري چې ظلم چې په هر ځای کې کېږي هغه ظلم دی، باید د هغه غندنه وشي، باید د هغه د ودرېدو دپاره هڅې او هم ترسره شي تر څو نور افغانان هغسې کړاو او ظلم سره مخ نه شي. نو زما ډېر باور دا دی چې دولتي چارواکو یا طالبانو د دې دپاره چې د دوی اړیکې ایرانیانو سره ښه پول نه شي داسې ویلي دي چې دا مغرضې کړی دي، دا بېګانه ګان دي.
په هغه ویډیو کې چې په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو خپره شوې ښکاري چې د ایران یو پولیس په دماوند سیمه کې د یو 15 کلن افغان زلمی سید مهدی موسوي پر ورمیژ پښه ایښی، هغه د پولیسو د موټرو تر څنګ پر مځکه غځېدلی او بل پولیس ټینګ نیولی دی. د دې ویډیو خبرېدو پر ټولنیزو شبکو ډېر عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم ورباندې بحث کړی دی. دوی له افغانانو سره د ایران د امنیتي ځواکونو ناوړه چلند په ځانګړي ډول د مهدي شکنجه غندلې ده. د بشري حقونو مدافع ټولنې وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یو افغان زلمی شکنجه په ایران کې د افغان کډوالو خلاف د روان تاوتریخوالي بهیر شي. د دغو ټولنو په وینا نړیواله ټولنه باید دغسې ناوړه چلندونه وغندي او د ایران له هغو پوځیانو سره حساب کتاب وکړي چې په دغسې مواردو کې لاس لري. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګونو خپلواک ائتلاف په یو اعلامیه کې دا عمل غندلی او د بشري حقونو د قوانینو خلاف کار بللی دی. د سید مهدی موسوی د شکنجې د ویډیو ل خپراوی مخکې هم پیران کې په عام ډول د افغان وګړو په وړاندې د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره شوي دي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، پیران کې د افغان کډوالو شمیر زیات شوی او د ایران امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د دغو افغانانو په وړاندې خپل اقدامات زیات کړي هم دي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د خریب و ریوی بل زمام ریش چې ماشام شي ژوندون با خیر هم د کيو ستړی خیال تمام سي.
دا غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند وو. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په وی آنلاین مجلې کار پیل کړی. د مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رنګاړي.
موضوع هنې تخبم کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان، ان خیالي نړۍ غو نه لیکم، به انداز لیکنې کوم ساده.
نن پام دی خپل خبرې کوم ملتي موخړی. قدر مند اپتونکو، افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا خودلې چې دوی په هر ډول سخت شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني. خپلې لیکنې کې نظم وی یا هم نثر تر لوستونکو رسوي چې یوه بیلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او نجونو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپلې لیکنې تر لوستونکو پورې په آنلاین ډول ورسوي. اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو. اوس د دې مجلې د یوې لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو.
یو هفته کې کیسې مات کې بخش کې ګډون کړی وقایت هم ډېر ښه ده. یعنی ډېرې ښځینه مسئلې سوي په حالت کې چې افغانستان کې داسې حالت واقع شوي دي چې نه دي تدریس و داسې نو موږ ته زمینه نه ده مسئله او یوازینۍ لار همدا د آنلاین لار موږ ته پاتې چې په دې کې موږ خپل کوشش او زیار باسو نو رب دې موږ سره مرسته وکړي. یعنې تر ټولو ډېر حمایت کوونکي چې دي زما کورنۍ ده زما په هر لار کې هڅوي او ماته ډېر وایي چې باید پرمختګ وکړي او تر اوسه یعنې دا کوچني کوچني بریاوې دي له خیر سره لویو بریاوو ته لاره پیدا کوي او ما ډېر هڅوي په دې برخو کې موضوعګانې انتخابوم کله ژوند طبیعت انسانان اجتماع دوستان او داسې د معلومات راټول همداسې یعنې خیالي نړۍ غونډې لیکم بیا همداسې لیکنې کوم ساده پتنی خو چانې سره ارتباط کې مو هغه ته لیکلي ځینې څلور مو خوښې کړل دي.
شاعر او لیکوال میرمن پروین ملال هم اقرام مجلې تخپل نظمونه ورلیږي. نوموړې د ارزښت پاکله وای
اقرا انټرنیټي ده خبره خدا ده چې دا څوک سانسورولای نسی مهمه خبره چې د زما په نظر باندې ولی چې دا انټرنیټ کې ده چې هغه پرسیږي نه واسه نه پرسیږي نو دی کولای سي چې بل کوم ډار څخه چې څنګه د دې زله وغوړي هغه سي هغه کینه شرایط وکي او د بل اړخه خو نو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې د شوزو ټول فعالیت چې دی د اجتماعي فعالیت چې دی فرهنګي فعالیتونه چې دی هر ډول فعالیتونه چې دی هغه ټول په ټاپه ولا اتا تعلیمی چې تر هر څه ضروری دي په دغه سی وخت کې مطلق هغه دي سانسور باندې لګیدلې دي هر ډول فعالیتونه چې دي هغه مکتبونه ټول باندې پونتونونه باندې نور تعلیمی موسسه باندې دي ډول ډول هغه دي زما په نظر باندې دي شرول لوبه ولای سي خو مهمه ده چې دوی څه ډول هغه خبرینه هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي مجلې انټرنیټ یا ویب سایټونه چې هغه مدیریت څوک یو خدای دې وکړي چې داسې دوی دې ټکي ته متوجه چې ډېر هغه پر روزنیزه برخه باندې نه دغه انجونی اکثر انجونی هغه کې راسره ستا لکه دا دی دا اوس تاسو فتنه ژوند چې د هغې ماته هغه راستولي وو میسیج راستولي وو بیا ما یو شعر ور واستوه
راته ویلی سي چې کوم شعر دې ورته ور واستوه
دا وروستیو کې مې لیکلی وو یو آزاد شعر دی نو هغه داسې ویل کېږي چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ دې کړله هېره دغسې یو ډول شعر دی نو آزاد شعر دی ما ټوله نه دی په یاد یعنی پیل یې دغسې دی چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ دې کړله هېره سمبول دی تر پایه پورې په دې تکیه سوې ده چې ما هغه دې مثلا سپوږمۍ دې مثلا وږمې دې مثلا دغه توري چې دي نه
بله نارینه او ښځینه
وو نو دا ټوله بیا هم د ښځو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دې ته داشي.
بله تاسو له دې بیت نه ما داسې هدف واخیسته چې سپوږمۍ
داسې دی چې مثلا نارینو ته افغانستان کې هر څه شته نو او بیا هغه چې دي هغه شاته سوي دي ښځې شاته سوي دي بیخي حسب سوي دي نه هدف دا دی په کښې کې بیا تر پایه پورې دغه سي دي
بعد پښتانه د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې همیشه د لمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي. په هر حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان دیدی لري قلم کار کوي چې دوی داسې څه ولیکي مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي یو ډول مات دي البته ښځینه ته به کوم هدف ده تاسو غوته څه وایه
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډېرو هغه سره مخامخ دي د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي سړی چې لږ غور ورته وکړي هر یوه یې په خپل برخه کې ډېر هغه لري ډېرې ستونزې لري.
د تاسو مشوره دوی ته څه ده اوس خو وضعیت طالبانو داسې راوستلی چې نه مکتب شته او نه د ښځې لپاره کار شته تاسې مشوره نجونو ته مېرمنو ته څه ده څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خپګانو ډپریشن دو مسایلو نه ځان وساتي
د اقتصادي هغه راځي توان راځي نه اوس د انټرنیټ دی انټرنیټ کې هر څه شته او هر څوک هر څه کولی سي که سمه استفاده ځینې وکړي مثلا نه زده کړه په کښې کولی سي هر ډول زده کړه په کښې کولی سي مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ دي خصوصا ښځینه طبقه هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري نه یعنی دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې وو هغه اقتصادي توان چې وو هغه ټوله دوی خپله وي، یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نسي کولای نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه په افغانستان کې اوس.
بله، له دې وروسته د تاسو تصمیم څه ده له اقرا مجلې سره به خپلې همکارۍ ته لا هم دوام ورکړي؟
ولې نه، زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړه سي ډېره به شي. زه همیشه زما هغه په دې باندې چې باید ځوانان رامخته سي، ځوانانو ته ډېره موقع ورکړه سي.
مګر د تاسو لیکل پاخه دي، د تاسو لیکل پاخه دي، د ځوانانو به مې
مثلا
کوم برخه کې لیکنه کوي تر اوسه پورې څومره
وخت ډېر لیکنې مې په نورو برخو کې نه دي کړي؟ تاسو معلومه ده سړی چې دلته راسي تر څو پورې خپل ځان پیدا کړي یو موده تېری، ولې د سړي څخه خپل ځان ورک سي دلته چې زه څه ومه او څه مې کوله؟ بیا چې تر څو سړی خپل ځان پیدا کړي هغه یو وخت یو څه موده تېری. زه کوشش کوم چې شعر ولیکم، ولې چې هغه مسایل چې زه راخمه په شعر کې هغه ډېرې کمې مېرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اوړي. نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه چې زما په وس کې دي چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغان ښځو دردونه چې دي، یا کم هغه چې دي، کومې ستونزې چې دي، دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي، دغه هغه کمه دا مسائل چې دي دغه شعر کمه. زما په وروستیو کې صرف یوازې شعر لیکلی دي، نور لیکنې مې نه لیکلي.
روزو د اقرام مجله مدیر مسئول فتانی ژوند ته فتانه د طالبانو لپاره تاکس خمخ په 12 ټولګي کې و، اوس دا چې په نورو برخو کې زده کړې نش کولای غوړي قابل شي او په خوا کې لیکل چې د دې د خوخي وړ کار دی کوي. فتانی نه می پوښتلی چې د اقرام مجله د رمنځته کولو انګیزه څه و.
کومه غوښتل سي ښځو لپاره یو څه وکړي، عقل خپل مسؤلیت ادا کړو. کومې چې نن ښځې دي نو هغوی ځینو هغو ته لاسرسی نه لري، باید هغو ته لیکلو ته وهڅو سي، لیکلو کې وخت یې ضایع نه سي. بس بیا مو غوښتل سي د اقرا په نوم باندې یو مجله ورته راوباسو، د نجونو د مېرمنو لیکنې راټولوو، ځای په ځای کوو یې، ټاکو یې، انتخابوو یې، ایډیټوو یې، ډیزاین کوو یې.
بله، دا راته وایي چې تر اوسه مو څومره لیکنې راټولې کړي، دا نثر دی، شعر دی، څه دی؟
تقریبا تر اوسه مې ډېرې لیکنې راټولې کړي، ځکه شپه ورځ لګیا یم چې دوستانو ته پیغامونه پرېږدم، د قلم خاوندانو ته، ځینې خویندې خپله راځي سي، ډېره علاقه ښیي سي، لیکل رالېږي. زه نه پوهېږم، ما ته حساب هم بېخي نه ده معلوم، ځکه چې زیاتره دومره راغلي دي سي. نثر دی، د نثر برخه کې هم لیکل شته، د شعر برخه کې هم دي، مقالې هم دي، د ښځو اړوند هم دي، روغتیایي لیکنې هم دي، په هر برخه کې دي، خاطرې هم دي. نو موږ غواړم هم سي په هر برخه کې د میرمنو لیکنو ته کې ځای ورکړو، فرهنګي، ادبي، اجتماعي، شعر، خاطرې، لنډې کیسې، ټول زیاتره په هر هغه کې راغلي دي، بخش کې راغلي.
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړي دي هغه که نثر دی که شعر دی، معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالت پکې بیان شوی؟
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره که ووایم چې په لیکلو باندې یو غمانګیز تاثیر پرېوتی ده، د هغوی لیکل درد ده پکې په ټولو لیکنو کې. خو انشاءالله منتظر سي د هغوی په لیکنو باندې ښه تاثیر هم پرېږدي. نو د هغوی وضعیت معلوم ده، نو په لیکلو کې له ورایه څرک ښکاري.
بله، او مېرمنې څه لیکي؟ نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي، مېرمنې بیا څه لیکي؟
زیاتره رالېږلي دي، د هغوی شعرونه خو کلشي دي، که هغه دي هغه خو پاخه دی نو هغه هم همدا د نجونو په درد شریکې دي د هغوی په لیکلو کې هم په کیسو کې په شعرونو کې همدا غږ ده چې د نجونو دپاره باید غږ پورته سي او د هغوی درد احساس کړی دی د هغوی کیسې لیکلې دي هغوی هم شریکې دي.
دا راته وایه چې تاسو خپله ولې وغوښتل چې د افغانستان په دې شرایطو کې چې امکانات ډېر کم دي کله مالي اړخ وایو که نور ازادي وایو د نجونو میرمنو لپاره نشته په داسې سختو شرایطو کې تاسو ولې غوښتل چې اقرا مجله رامنځته کړئ او دا بیا میرمنو او نجونو ته ځانګړې کړئ؟
موږ غوښتل چې باید په دغسې سختو شرایطو کې د نجونو او د میرمنو تر څنګ ودرېږو سي د هغوی ژغ ته انعکاس ورکړو سي هغوی شعر د هغوی زموږ مجله سي د غیر سیاسي ده نو د هغوی په فعالیتونو کې په ادبي فعالیتونو کې د هغوی ژغ اوچت کړو د هغوی سره کومک وکړو سي هغوی وهڅوو سي لیکلو کې وخت یې بې ځایه ضایع نه سي دا کوم وخت سي دا تر ټولو ارزښتمن ده سي اته یو ورځ وخت هم تیریږي په یو چا باندې نو دا یو لویه ضایع ده نو باید دا هغوی وخت ضایع نه سي که نور څه نه وي هغوی باید مصروف د لیکلو وسي موږ داسې زمینه ورته برابره کړو سي هغوی لیکلو ته وهڅوو او هغوی لیکل وکړي او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي سي هغوی دا ډاډ احساس کړي سي دا مجله د دوی دپاره ده او خاص د دوی لیکل به خپروي نو دوی لیکلو ته وهڅوو.
بله، یو خو هغه میرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي مطالب رالیږي نور هغه کسان دي چې دوی لولي څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي؟
زما په نظر سي رسنۍ که مجله ده که رادیو ده یا تلویزیون ده هر څه چې دي یو مثبت رول لري په جامعه کې. بیا په دې اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سي لاسرسی مجلو ته لري هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده لوستل کولی سي نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي. یو به هغوی واڅوي چې داسې یو ځای شته یو څه شته سي موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو هغوی به واڅېږي بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي سي هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو د هغوی سره به کوم سي موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو سي د هغوی سي کوم لیکل کوي د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو سي دوی سره په لیکلو کې مرستې وکړي نو داسې د میرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله ترلاسه کړي ډېر معلومات به ترلاسه کړي ځکه سي زه په همدې باور یم سي رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې.
بله، یو خو تاسو د اقرا مجلې مسؤوله یاستئ خپله څه رقم لیکل یا د مجلې ته کوئ شعر که نثر؟
زه اقره لګیا یم سي د نورو دوستانو ته اولیت ورکړم نورو نجونو ته بیا په کومه هغه کې سي هره برخه کې سي هغو پاتې ولو نو انشاءالله هغه به پوره کوو. زه خو شخصا په ځینې فکلور هغه کې لګیا یم سي لیکنې ورته وکړم او چمتو یې کړم انشاءالله کوشش به کوم په اولیت نورو خلکو ته ورکوم.
بله، د نظم برخه کې د شعر و شاعرۍ برخه کې تاسو څنګه یې؟ آیا شاعره میاستئ؟
نو زه خو ځان ته شاعر نه سم ویلی خو بس کله کله لګیا یو شعر هم لیکم او زما اصلي خوښه نثر ده لنډې کیسې هم لیکم نو بس لګیا یاستم.
ښه، که تاسو نه اوس داسې یو غوښتنه وکړم چې د شعر یو څو بیته موږ ته ووایه آیا امکان لري؟
بلی امکان لري. ولې نو زه به دلته موبایل په وکړم که په موبایل کې راسره ویلې نه اتمن درته وایم.
بله، زه تاسو ته غواږم راتوبه وایي
غزل دې البته وایي د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام سي د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام سي تنکۍ ځواني مې سپارمه د سرو ورونو غېږ ته تنها ګوښه کې ژاړم د یار خدای زده چې راپام شي د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم چې هر مازدیګر راشي نو په ځان مې باور خام شي غربت او غریبۍ راته یو داسې احساس راکړ جوړه ورسره ژاړم څوک چې مینه کې ناکام شي او ټي وی می د خیالونو د تیارو په حکم لري سي ټي وی می د خیالونو د تیارو په حکم لري سي ارمان می لکه زبخه د کساب اندام اندام شي ارمان می لکه زبخه د کساب اندام اندام شي د خلکو ډیوی بل زمان لري شي چې ما شام شي
ډیر زیاته مننه ډیر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه راځو دې ته چې لنډې کیسې دي کوم موضوعات راڅېړي
که ووایم هغه خو زیاتره ده ښه زواړوند کیسې دي غواړم چې زموږ لیکوال ده د پښتونخوا ظهیر باچا صاحب هغه ماته وایي چې تاسو داسې لیکل وکړئ کوم فکر سې لرئ دا باید پټ نه کړی تاسو وایي داسې واوسېږئ د لیکوال کار دی چې هغه په ولاړو اوبو کې ډبره غورځوي نو بیا د هغه دا پروا نشته چې د هغه اوبو څاڅکې په چا لګېږي موږ هم بیا جوړښت وکړو او موږ غوښتل چې همداسې باید وکړو زه زیاتره د ښځو د ماشومانو په هغه ستونزو باندې په هغه حالت باندې لیکل کوم چې هغه زیاتره خلک ورته زړونه شوکوي داسې کیسې دي چې هغوی ډېر خلک پټې ساتي هغوی په هماغه سې لیکلو باندې زیاتره اکثر زړونه شوکوي
مثلا څه رقم
مثلا ما یو کیسه لیکلې ده چې یو نجلۍ ده هغه په دې کیسه کې چې هغه د خپل اخښینه د هغې سره جنسي اړیکې لري غیرې هغه بیا د هغوی ترمنځ ماشوم راځي بیا هغوی بهر غورځوي ټولو باندې یو ډېر بد تاثیر اچوي هغوی زموږ په ټولنه کې زیاتره داسې پېښې رامنځته شوي دي نو موږ غوښتل چې زیاتره داسې لیکنو ته اولیت ورکړم البته لنډو کیسو کې
بېرته راځو د اقرا مجلې برخې ته مجله له چاپه راوځي خو اوس خبره ده چې دا ډېر لګښت هم غواړي د دې مجلې مصرف لګښت تاسو له کومه کوئ مثلا ډیزاین مثلا بیا خلکو ته وړاندې کولې په دې باندې خبرې راته وکړئ
زما سره یو بل کس هم ده چې هغه دا مسؤلیت ټول د هغه په غاړه داسې لګښت یې کوي د دې هر څه مصارف د هغه دي او خو هغه نه غواړي چې ځان وښایي چا ته نه غواړي چې خپل هویت معلوم کړي
انشاءالله درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته د چمتو شوی خبرونه له آزادې رادیو خبريږي د وم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم تیر درس کې خون کې مکتہ د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي نن به د وم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خون کې ډیر تمرکز پر کرهنه دی په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم وورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاوري، لمر او ډول ډول سری ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، بدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د منی او پسرلی په موسمونو کې سرته رسیږي. د منی غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالی او پسرلنی غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالی پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وږی وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو اوریدل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو ل آزادې راغی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینی، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږی او رڼی وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په هکله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلور خواو ته وچوي د جهیل کول او لاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینی او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافیه کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچ ولوسته او جالبه برخه دا و چې په دغه لوی وچ کې خلک په اوس سو بلا بیولوژي خبري کوي. نن به په دې برخه کې خونکې مکتا د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نخلیدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ور حل کړي د پښتنې بخون کې په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیره د افریقا لوی وچه د ځمکني جوړش او سواحلو نظر چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې وسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي هلته د افریقا د لوی وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته زیات ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا لپاره غوښه د ماهی راخلي یا ماهی ښکاروي او هغه غوښه خوري او کیدای شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګي دی. پراخوالی یې 9,65,000 کیلومتره مربع او ډیره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستور سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګي شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسې د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د یو نمونې په ډول موږ اخیستې دي او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلاتو ته یو لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کېږي چې طبیعي خټین ځای او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نوکي او کښیني او بلاخره په لی سره بدلیږي چې څوک نسي کول په هماغه کې ژوند وکړي یا که چیرې څوک وروشوی دی او ورولوی دی کرار کرار د دوو ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بدلاکو شتون د افریقا د لویو اجتماعاتو پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مساعده شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحیرې نشته ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ د مدیترانې سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلول شوی دی او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,8,000 کیلومتره مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سوروالی د زیات مالګې د شتون څخه بولي چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګۍ چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښتلی دی په دې سره هم ډېر مواصلات بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او سنیو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ، او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خپرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
جانان ندی بے پشتو جانا زکی گرانا خلگو دی زما زڑگو جانا دی زما زڑگو جانا دی زما زڑگو جانا زما داخلے وحنائی زڑ گئی واری او سڑائی زڑ گئی تل مدام جڑا کمی واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای نواڑ متھا یار بستے وسور سایارا وسیو مل تھا بیزار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سپنس مالا لے تے گورس مازڑ گئے تھا چل بدی گور وار خطا نسے گل دبل شان سے شیروانشنا مو شیروانشنا نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوچ بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی نن کولو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کبھی خلگ گوری زمر سٹوری خلگ دل تگی او سو یارا دیر خارج نخری خلگ دیر خارج نخری خلگ شاعری لکھی زما صدر مہتاب
مڈ چاہتا زاری نکلو مڈ چاہتا فاستی نکلو